ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري همکاري کوي په دې خبرونه کې به د سر موضوع په بنو کې د ولس هغه امن مارچ دی چې د جولای په 15 دغلته کمبریج شو دا غي نه پس د خلک امن تلې والدي نیخ په نیخ به حال درکو یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره همشتا کله هر سمخ کې د دې غړای خبرونه
د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکې په واستوال برید کې یو پولیس سرتیری وجل شوی او دوه نور ټپیان دي او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د بلابیرو ډلو ترمنځ په انخطو کې د وجل شو شمیرا 2 ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي د لغې وروسته دا چې د جولای په 15 په بنو چوڼې په ځانمرګي برید او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو کې د چارواکو په وینا 8 سرتیري ووژل شو او نور 8 کسان ټپیان شو په ټپیانو کې د شپږو ښځو په ګډون 11 عادي وګړي هم شامل وو په دغه اړه پرون مشالې ډو سره په خبرو کې د بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګ شو ویل چې نن با ټول ولسونه په یو خوله د امن غوښتنه کوي
پتا علاقہ سے پتا خور شمیش امن غوری امن دے ایرے وقدرونی نہ غوری چاچا سر امیش امن دے امیش سیکورٹی درے دی پتا غیر سیاسی یو پروگرام دا چی دلتا امن وی سرا خمیش با کاروبار کواشی واسطے دائی واشی وچی امن نوی میش دلتا وحس نشی تیرولا
د بنو انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د غوښتنو پاړه تازه سند ویلې خوله دی وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هلې ځلې ګړندې کړې دي لسیمې د مشالېډو خبريال وایي چې نن د بنو ټول بازارونه تړلې پراته دي او په مرکزی ځایونو کې پولیس سرتیری ځای په ځای کړل شوی دی د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکې په وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری وجل شوی او دوه نور ټپیان دي د مردان پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید نن سهار 3 بجې د تخبای د لرغونی اثارو په پولیس چوکې شوی دی پولیس زیاتوي چې د برید نو وروسته یې په سیمه کې لوی شمیر پولیس سرتیری ځای په ځای کړی دي او د لټون عملیات روان دي په مردان کې د ریسکیو یو یو دو دوه چارواکي وایي چې ټپیان یې مردان میډیکل کمپلیکس ته رسولي دي او درملنې روانه ده تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې د پاکستان د منصوب بندۍ او پرمختیا وزیر ویلي دي چې پاکستان او چین د ML1 په نامه د کراچۍ او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ غځولو د پروژې په پیلولو رضا شوی دي د پاکستان د دولتي راډیو د یو راپور تر مخه د منصوب بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې د سی پیک په اړه یوې غونډې ته ویلي دي چې د ML1 اپګریډیشن یا کچه لوړول به په پړاوونو کې ترسره کیږي احسن اقبال وویل چې دواړو خواوو د ML1 منصوبې لپاره د ګډې مالیاتي کمیټې د غونډې برابرلو موافقه کړې ده ML1 په پاکستان کې د اورګاډي تر ټولو لوی پروژه او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې یو مهمه برخه ده د دې پروژې د لاندې بعد 8.2 بلیون ډالر په لګښت له کراچۍ څخه پېښور ښار ته د ریل پټلۍ غځول کیږي چې ټول اوږدوالی 296 کیلومتره دی د قدرتي افتونو د نظم قامی اداري NDMA په پنجاب خیبر پختونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د پشکال د بارانونو لامل د سیلابونو خبرداري ورکړې ده NDMA په خبر پانه کې اټکل کړی دی چې د پشکال بارانونو با په کشمیر اسلام آباد خیبر پختونخوا او پنجاب کې د جولای 11 څخه تر 20 دوام لري چې په پایله کې په ځینو سیمو کې سیلابونه راتلی شي NDMA وایي چې پراتلونکو ورځو شپو کې په سوات منګورا بټګرام مردان سوابې هریپور اپټاباد کشمیر اسلام آباد جیلم او سیالکوټ کې د 50 ملی میټر نه د زیات باران ورېدو امکان دی په همدې حال کې عامو خلکو ته لارښوونه شوې ده چې د سیلابونو او برېښنا د تارونو څخه د خپل خوندیتوب په خاطر احتیاطي تدابیر ونیسي او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د بلابیرو ډلو ترمنځ په انخطو کې د وجل شو شمیره 2 ته رسیدلې ده دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بلابیرو ښارونو کې په زرګونو مظاهره چان د سرکاري ملازمتونو لپاره د کوټې سیستم د ختمولو او د ګمارلو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د جولای په 19 د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا واجد د مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي د آرامور لپاره په دولتي ټلویزیون را څرګنده شو، خو پرون په ډاکا کې قهرجن مظاهره چانو د دولتي ټلویزیون دفتر ته اور پورې کړ او بهر ولاړې لزګونه موټرې وسوځولې. د حسینا واجد حکومت د هیواد د خراب شوي وضعیت د قابو کولو لپاره د جولای په 19 په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي او د قانون وزیر انیس الحق مظاهره چانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. دا وو د دې خبرونه.
شاهین بنیری درته د دې 12 بجو خبرونه وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي، ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په بنو کې د امن د لاریون حال با نیخ پنیغه وورو. د دې ترڅنګ په میډیا کې یا په رسنو کې راغلی وو چې په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت د سپهنتونونو د بندولو پریکړه کړې ده، خو مینا خان چې د صوبایي حکومت مشاور دی هغه وایي
میډیا د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي، یا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپل میډیا ولري کنه.
دا د میډیا باره کې چې د خیبر پښتونخوا ایشوز یا اندېښنې ولې په میډیا کې نه راځي دغه خبره وشوه، خو د دې ترڅنګ د پوهنتونونو چې کومه پریکړه شوې وه د هغې په اړه باندې مینا خان چې کوم د مشاور دی هغه دا خبره کوي. او د دې ترڅنګ په خوست کې یو لایبرری هم جوړه شوې.
زمونږ موخه او هدف دا دی چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو، او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرول کې هڅه او هان وکړو.
دا او یو شمېر نور مطالب د دې خبرونه کې را سره دي د مشال ترڅنګ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او د سر موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د جولای په 15 په یو وسلوال برید کې په بنو کې د اتو امنیتي سرتیرو په ګډون 11 کسان ووژل شو او نور اته اتیا ټپیان وو. دا مهال په بنو کې د بنو لس د امن لاریون تابع کړی ده. زموږ همکار عمر وزیر هم په دغه لاریون کې موجود دی. هغه ته وردو عمر، ستړی مشي کدارت هوئ چې د امن لاریون آیا شروع شوی دی او د کم ځای نه به تر کم ځای ځي او دا مهال څه حال دی؟ جی عمر وزیر، جی جناب
آواز راځي؟
آو جی،
دا سحر 9 بجې نه په بنو کې امن مارچ په نوم دغه چکم اعلان کړی وو د انجمن تاجران د بنو او چمبر اف کامرس د دې د سیوري لاندې دغه امن مارچ سحر 9 بجې شروع شو چې لزګونه زره خلک په بنو بازار کې پریټی گیټ کې د دې مین سټیج جوړ شوی وو. دلته غیر چاپیره چې څومره سړکونه دي او کوسي دي دا د خلکو ډکه شوی وي، لزګونه زره خلک د کې جمع شوی وو. د ویناوالو په وینا دوی وایي چې یوازې د دوی یو غوښتنه ده امن ټینګ شي او دغلته د وسلوالو فعالیتونه ختم شي. مجید بابر په دغه کې که سهم د لزګونو زرو خلکو په خلکو ګډون وکړو چې غیر چاپیره ټولې کوڅې ډکه شوې وي، خو په دې کې بیا وروسته چې دغلته خلک زیادل نه بیا ځنه خلکو مخه وکړه سپورتس کمپلیکس طرف ته چې روان شول. اوس هم دا امن مارچ ختم شوی نه دی خو لږ هغه منتشر شو. تازه راپور دی چې بیا دغه خلک روان وو، نو په 15 جولای چې په بنو فوزي چاونې باندې کم بریج شوی وو، کم دیوال سره ځانمرګې بریج شو ډنګ شوی وو، په دیوال باندې بیا ځنه دغه کسان وردنه نشول چې دغه محل بیا ډزې وشوې چې پاغې کې اوس معلومات د دې چې ځنه کسان ژوبل شوی دي.
دا ډزې د چا له
100 غنټې پور امن نه
جکم. عمر وزیر کپ دې موضوع کې را سره لکه تفصیل بیان کی چې د امن مارچ د کم غډونوالو دا دغه ځای ته چرته چې بریټ شوی او چې د بنو د چمړې یو بیرونی دیوالو د هغې لاري دوی په چمړې کې د نوتو کوشش کولو ولې کولو
دا خو معلومه نه ده چې دوی ولې مکولو، چونکه دغه خلک دي، عوام دي، دغه راجمشي وو او لزګونه زره خلک وو. سپورتس کمپلیکس طرف ته روان وو چې په دې دوران کې ځنه کسانو د غلطا په دیوال باندې چې په ټولنیزو رسنیو دغه ویډیوګانې هم اوس خپرې شوې، هغه دانه ننوتو هڅه کړې ده او بیا ځنه کسان دننه تللې دي چې هغه نه پس بیا دا ډزې شوې دي.
او دا ډزې
د مارچ اول د چاونې نه دی خو په بازار کې جوړ شوې وو چې دغه ختمې دوه لو چې بیا دغه سړته دغه خلک تللی دی، نو دا روستو پکې دغه پیخه وشو.
دا معلومیږي چې دا ډزې د چاله خوا شوې دي او څومره کسان جوړل دي؟
تر اوسه دا معلومه نه ده چې څو کسان دې کې جوړل دي. البته دا جوړل کسانو ځنې چې په ټولنیزو رسنیو د دې ویډیوګانې راغلي دي، البته یو دوه کسان تر اوسه پورې معلوم شوی دي. خو معلومه نه ده چې د ډزې دا کم طرف نه شوی دي، خو هوایي ډزې هم تر ډېر وخت پورې وشوي او دغه خلک چې په ډېر زیات شمېر کې وو نو دا معلومېدل نه چې ډزې د کم خوانه روانې دي.
او دا مهال آیا د لاریون چې کوم منتظمین دي نو هغوی د دې خپلو کسانو چې راغونډ کړي دي د دوی د منظم کولو کومه هڅه روانه ده؟
مجید بابر، دغه مهم سوال دی. دا سحر نه چې مونږ وینو دغلته خلک په ډیر زیات شمیر کې راغلي دي، ولسته او دغه لاریون اوس د چا په کنټرول کې نه دی. یا دا امن مارچ په هر طرف باندې غنې غونې دي، په زرګونو خلک دي چې په کوم خوا روان شول، نو په دې کې تر اوسه دا منظم کول د پاره څوک داسې نشته چې هغه په یو مخ روان کې یا هغه منظم کړي. دغه وجه نه دغه ناخوخه پیخه هم مخې ته رااله چې په سټیج باندې هم د هر نه چا د چا وینا هم اوریدلې نه دي. هر کس چې کم دی هلته سټیج طرف ته هڅه کوله، خو په زیات شمیر کې د ګڼې ګوڼې په وجه سره خلک په دې باندې د دې جوګا نه وو چې سو کنټرول کی. البته د پولیسو طرف نه مونږ لیدل چې سخت امنیتي ګامونه بیا هم پورته شوي وو. خو یو ځل بیا وایم چې لزګونه زره خلک په دا تنګ کوڅه او پر روډونو باندې چې کله راجم شي، نو بیا دا غي منظم کول چې کم دی، چې کم تاجران وو دا غي د لاس نه وتلې وو او ډېر خلک معلوم شول، معلومه دل هم نه چې په کومه لار روان دي او چرته لاړل.
عمر کلن غون تراته وای چې آیا د دې لاریون اجازت نامه د ضلع انتظامی نه اخیستل شوی وا، او دا غي نم پس آیا ضلع انتظامی یا پولیس کم ګامونه پورته کوي چې را په کومه ځای کم ځای ته بنځي؟
بالکل، سو ورځې نه چې دغه امن مارچ اعلان شوی وو، نو په دې باندې د تاجرانو وخت په د انتظامی سره غونډې هم شوې دي او هغې ته دا باور هم ورکړل شوی وو چې دا پر امنه امن مارچ دی او د انتظامی طرف نه په دې وجه دا پولیس چې کم دی ځای په ځای ګمرل شوی وو، په ټولو چوکونو باندې ولاړ وو، امنیتي ګامونه پورته شوي ول. البته اوس تازه چې کم دی غبرګون یا د فوز یا د انتظامی یا مخې ته نه دی راغلی چې دا امن مارچ نه پس کومه دغه پیښه وشوه. او یو ځل بیا هم دا وایم چې دا پیښه د هغې وروسته وشوه چې په پریټي ګیټ کې دغه امن مارچ تقریبا ختمېدونکی وو، خلک په زیات شمېر کې وو. نو چې کم نیمایي خلک وو د سپورټس کمپلیکس په طرف روان شول چې هلته دوباره امن مارچ کوو، یعنی هلته جمع شو، نو په دې دوران کې په لاره بیا چوڼې راځي چې بیا دلته دغه پیښه وشوه چې ځنو کسانو دلته دننه کېدو هڅه کړې ده.
صحیح، ډېر ډېر مننه عمر وزیر.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، د خبرونه د معمول نشیات تاسو پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خراب ده او سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي، د پاکستان په قومي میډیا کې ورته ډیر ځای نه ورکړل کیږي. ولې؟ د دې ولې جواب د شاهین بولیری په دې راپور کې.
دا محل د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنه، ترهګری او افغانستان سره په پولا د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي. خو د پاکستان په قومي میډیا ورته یا خو هډوځې نه ورکول کیږي، او که ځای ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نورې هم پیچلې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنون کې او خبریال حق نواز خان وویل چې دا مهال خبریالان د دړکو او بریدونو لویرې هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوښ نه وي.
په میډیا باندې غول کړي دا هغه خلکو دي چې هغه زیات تر پنجاب نه دي، میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. یا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپل میډیا ولري کنه خپل مسلې اوچتي کی. یو خدای دا چې یو سینسرشپ څه کې چې ښکارا خبرې دي کنه میډیا ته انسټرکشن دی تر دې هدا پورې دي چې تاسو دا ایشو اوچته کې او دا امر اوچته کوي. زموږ مسلې سیلف سینسرشپ هم داري پر زوینما خو زه نه وایم چې دا زه ورکوم ژوند ته خطر ده کور ته خطر ده. دې وجنه چې بیا موږ د میډیا یو پالیسی ګورو زموږ د میډیا پالیسی شته نه
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبریالان په وسلوالو بریدونو کې وجل شوي دي. تر اوسه د دوی د وجنې ذمواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبریال افتخار مشوانې وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کېږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبریالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لرو. څو ګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې کې پی کې کې بلکې پورو پاکستان کې بلوچستان او سندھ بسوي پنجاب بسوي هر ځای کې چکم دي خلکو سره چکم دي هغه زیاته کېږي. د خلکو اصل ایشو چکم دي اگر میڈیا نہ ہائی لائٹ کی اور خصوصی طور پر نن سبا چکم حالات روان دی یا دوبارہ چکم دے سنگا قبائلی سیمو کی چکم دے دوبارہ اپریشن خبر کی گی ندا یو ڈیر عجیب و غریب صورتحال دے اور پتی کی چکم دے کہنا زم دے میڈیا کردار چکم دے اگر ڈیر نیگیٹیو دے لیکن میڈیا کردار زکا نیگیٹیو دے چھ میڈیا منہ ڈیر دیر پریشر دے
د چارو شنون کی وای چې دا هو سم ادا چې په قامی میډیا د بندیزونو لکبله اوس ګنډش میر خبريالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي خو اوس خکاری داسي چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړی دا. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې خبريال نوید صدیقی وای چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نو ورستو اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمتوګه کار نه کوي.
تیرو دو رضو راسے پاکستان کے فیس بک ہم بن چلے دے کل چلی گی کل نہ چلی گی دا مطلب دے چی فائر وال پاکستان کے چکم جوڑے دو اگر فائر وال جوڑ چلے دے ٹوٹر ہم نہ چلی گی فیس بک ہم نہ چلی گی اخبارون غنن نہ پنزل شل کالا مخی پنزل اس کالا مخی کل چی چینل شروع شیو آگا ٹیم ختم شیو او لگ اخبارون زی الیکٹرونک میڈیا یعنی ٹی وی چینل رو اگشتو او اس صورتحال دا دے چی پر ٹی وی چینل باندے کنٹرول خبر چلی گی پیمرا آرڈر دیو پیمرا
دا یادونه ور دا چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشټوالي لکبله یو شمیر خبريالان یا خو له هوا د بهر وتلي او یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبريالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی او پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره قلنګ غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالا مشال ریډیو ته ویلي چې کباج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه ایښودل کیږي. حکومت وایي چې د وسلوالو د هر قسمه فعالیتونو مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایي کیږي خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبره یې پخوانیو هغو هم څه ګټه نه ده رسولې. بشیر ګواښ پې نور تفصیل لري.
د خبر پختونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
چې په کالونه کې د هغه ځای د ټي ټي پی د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغوی به ما سره خبرې کولې. ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته شیدې نه دی ورکړې او په دې مې نه دی ورکړې چې بس څه کیږي به کیږي رسک مې اخیستی دی خو ما چې کم از کم زما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې
وسلوالو د مشهورو سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غصیب کورنۍ د پېښور اوان هم ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملي غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی و. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړو ته د باج ټلیفون نه کېدل خي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسوال زما کورنۍ ته فون کړی دی. دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وګوري. د وسلوالو د باج مسله په 2022 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی و چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکښ فیصل کریم کونډي چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیراعلی علي امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیراعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیراعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیراعلی وسلوالو ته سیور کوي نو په صبح کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي. چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
ته یم پر کیا بزنس هوگا؟
د وزیر اعلی ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشاد رډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړی دي. د پاکستان د ترګری زد چارو د هماهنګي ادارې نیکټا پر خپل ویب سټ د ٹی ٹی پی په شمول اتیا ډلې غیر قانوني او ترګری اعلان کړي چې لګ تر لګا نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2022 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ډي پي د جنگیالیو شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوزا چوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوي نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یو پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسی، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته له سرکاري فنډ پیسې وته ورکوي.
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک ټیکس وبولي. دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال رډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاقي د خیبر پختونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي.
کوارډینیشن پکې وکړ دی او په دې سیاست کې ولې وکړ چې کوم ځای مو راي د مرکز طرف نه یو ته ادا کول وکړ دی او کوم ځای صوبیر طرف نه یو ته ادا کول وکړ دی. واقعي زموږ په صوبه کې کورونا اټ ایشو د لای نړر دا.
د پاکستان حکومت د جون په 2020 اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي. خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالی ستونزو له وجې وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په میډیا کې ځینې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې حکومت د مالی ستونزو له کبله په صوبه کې د څوارلسو پوهنتونونو د تړلو پرېکړه کړې. تفصیل انیس اجمل لاورو.
د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان هغه اواز یې رد کړی چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالی ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
دا یو اخبار دی، هغې ځان نه یو سټوري کړې ده، بس د هغې نه یو سیز ګرم شو. نه په دې باندې څه ډسکشن شوی دی، نه په دې باندې څه ډیسیژن شوی دی. بعض صحافیان ملګري چې کوم دي، هغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایرکشن باندې، او د هغې په ټی یو آر کې ډېر سیزنو نه علاوه چې کوم دي، فاینانشیل کرایسیس هم دي چې د دې هم دپاره هم سلوشن سجیسټ کړي او روټ کاز یو ګوري. هغه پکې کوټ کوي بعضې ملګري چې یاره دا ټاسک فورس سجیسټ کړی دی. ټاسک فورس لا خپل کار نه دی کمپلیټ کړی، نو دا غینه بعد موږ ته ریکمنډیشن راکوي او دا غینه بعد به کافی موږ پالیسی جوړو. دې کې ان شورت دا چې تاسې هیڅ فیصله نه ده شوی.
مینا خان دا خبرې لا غرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د جولای په 9مه آج روزپانی په خپل یو ریپورت کې د سرچینو په حواله ولیکل چې د لوړو زده کړو لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو عناکسې کارکردګۍ له وجې د سویس ورلس پوهنتونونه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي وو چې لاغ وروستو په زده کوونکو کې د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پېښور یونیورسټي د استادانو د اتحادیې یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په صوبه کې 34 پوهنتونونه دي چې پکې ګڼې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او د بندېدو اندېښنه یې ده.
صوبه کې ډېر یونیورسټي داسې کولاو شوي دي چې د هغې فیزیبلټي رپورټ نه و، کنه، او بعضې یونیورسټو کې 100 سټوډنټس هم نه دي پوره شوي اوسه پورې، کنه. نو که دې یونیورسټي بندول غواړي که نه غواړي، خو دا مین یونیورسټي به مجبورن بندې شي. هر مین یونیورسټي دوار با درې اربه روپۍ لاسز کې یا ډیپیسټ کې روانه ده. دا ډیپیسټ لاسز چې کوم دی، دا د دې د وجې سوا شوی دی چې دا د ګورنمنټ ډیسیژن یا پالیسۍ داسې راغلي دي، هغې کار خراب کړی دی. مطلب دا چې دې نوې یونیورسټي جوړ کړې، هر یونیورسټي له 10-15 اربه روپۍ ورکوه او زړو یونیورسټو له 1 روپۍ هم ورکوه. بل طرف ته نمبر آف سټوډنټس هغې سره هم کم شو. بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بی ایس پروګرام شروع شو، او دریم نمبر دا چې دې ایم ای بی ای ختم کړه کم چې انکم سورس و د یونیورسټو. دا هغه ډیسیژن داسې و چې دې امپیکټ راغی او
ډاکټر محمد عزیر زیاتوي چې حکومت په تیرو څو کلونو کې په صوبه کې یو شمېر نوي پوهنتونونه خلاص کړي دي چې له وجې د پخوانیو پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پرېوتی دی. خو بیا په صوابه کې د خصوص سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کنټرکټ اغستل شوي دي چې له وجې د پوهنتون په انتظامیه د پینشن بوج نشته، نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پخوانیو هغو په څیر مالي مشکلات نه لري.
کې مسله د نوو نوو لګښتان کې کوم دی پرمننت دی، کنه، هغه پینشن مسله دا پینشن هم شته دي، نیمه له پینشن اوسه پرې نشته، ټول کنټریکټ نه دی. موږ کوم بجټ راځي هغه بجټ مونږ حالت پاجې کیږي ورسره فرام لاست 10 ایئر، نو اوس هم کار سوچو کې نیمه کسان ټول کنټریکټ نه دی. هارډلی کلاس 4 کوم دی یا 1 to 16 کسان کوم دی هغه په ریګولر دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره شاوخوا 35 ارب روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وایي چې دوی په صوبه کې د پوهنتونونو د مالی مسئلو هواري لپاره یو کاري ډله او کمیټي جوړه کړې ده او هغې دا ټول حالات ساري.
د صوبایي حکومت چې کوم دی، گاهې بگاهې دوتا د خپل طرف نه فنډز ورکوي. اوس ریسنټلی د اختر نه پہله هم تقریبا 1 ارب روپۍ مونږه یونیورسټیانو ته ورکړي. دا هغه د سیلریز مسله وه، خو دا د دې حل نه دی، سسټینیبل حل نه دی په کار دی. د هغې دپاره دا کوم ټاسک فورس چې ما تاسو یاد کو، دا په ریناونډ پرزیډنټ او ایکس وایس چانسلر باندې دی، او دا ټاسک فورس به انشاءالله تعالی بس تقریبا خپل کار مکمل کولو ولا دی. دا موږ ته خپل ریکمنډیشنز را کوي، دا هغه پر وړاندې به موږ مخکې آکو. یو دویمه خبر دا ده چې یو کمیټي سی ایم صاحب نوټیفای کړی دا زما په چیئرمینشپ کې، غبا دا غي ټي یو آر کې صرف د فاینانشل ایشوز چې کوم دي دا به کې شامل دي. امید ده انشاءالله تعالی چې دا یونیورسيټي به د دې فاینانشل کرایسس نه راوځي.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مې په 22مه وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې د هواري لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې و. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې 15 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري او ځینې د مالي ستونزو له کبله خپلو ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولې.
مشال ریډیو ته وګی او اوس پښتونخوا کې 12:30 بجې وشوې. د شاهین بنیری نه د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي. د لغی وروستو دا چې د جولای په 15 په بنو چوڼې په ځان مرګي برید او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو کې د چارواکو په وینا 8 سرتیري ووجل شو او نور 8 کسان ټپیان شو. د بنو انتظامی چارواکو د مظاهره چیانو د غوښتنو په اړه تازه سندې ویلې، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هلې ځلې ګړندې کړې دي. د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکۍ په وسلوالو برید کې یو پولیس سرتیری وجل شوی او 2 نور ټپیان دي. د مردان پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید نن سحر 3 بجې د تخبای د لرغونی اثارو په پولیس چوکۍ شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان د منصوب بندۍ او پرمختیا وزیر ویلي دي چې پاکستان او چین د ML1 په نامه د کراچۍ او پېښور ترمنځ د ریل پټلې غځولو د پروژې په پیلولو رضا شوی دی. ML1 په پاکستان کې د اورګاډي تر ټولو لویه پروژه او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې یو مهمه برخه ده. د دې پروژې د لاندې بعد 8.2 بلیون ډالر په لګښت له کراچۍ څخه پېښور ښار ته د ریل پټلې غځول کیږي چې ټول اوږدوالی 296 کیلومتره دی. د قدرتي افتونو د نظم قامی اداري NDMA په پنجاب، خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د پشکال د بارانونو له امله د سیلابونو خبرداري ورکړې دي. NDMA په یو خبر پاڼه کې اټکل کړی دی چې د پشکال بارانونه به په کشمیر، اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د جولای 12 څخه تر 20 دوام لري چې په پایله کې په ځینو سیمو کې سیلابونه راتلی شي. او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ په انخوتو کې د وجل شو شمیره 2 رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو مظاهره چان د سرکاري ملازمتونو لپاره د کوټې سیستم د ختمولو او د ګمارلو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. دا وو د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیرین اوریدو. استاد سپام د خبرونه په لور راګرځوم. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ په خطو کې د وجل شو شمیره 2 تر رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو مظاهره چاند سرکاري ملازمتونو لپاره د کوټې سیستم د ختمولو او د ګمارلو په نظام کې د اصلاحات غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل عصمت ساروان ناور.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې لور لګیدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې و لدی ودانی څخه وتلو ته ارشل. په ډاکا ښار کې زرګون امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کیږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلای، خاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولای، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی امر کړی چې ښوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سختي محدودې شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده، تل د اپوزیسیون او ګڼو خلکو لخوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر راوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
د مشال رادیو په خبری غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال رادیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د ورستو بارانونو او سیلابونو له امله زیان او زیانمن شوي کورنۍ د سرپنا د ویانو او د خوراک په برخه کې بیړنیو خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا زیاته کړي چې د افغانستان په بدخشان، کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې خلکو ته د ټولو زیات تاوانونه اړولي دي او ګڼ شمېر یې بې کوره کړي دي. بارانونو، فصلونو او تعمیرونو ته زیانونه اړولي او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ستونزې یې لا پیچلې کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې په برخه کې خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور کړی ویلي چې سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو ویشت ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. اوچا زیاته کړې چې د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې تر ټولو زیات زیانونه خلکو ته اوښتي دي. د دغه راپور پر بنسټ په یادو سیمو کې سیلابونو او طوفانونو په لسګونو کسان مړه کړي او په سلګونه نور ټپیان دي. دغه راز ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره شوي دي. اوچا وایي لږ تر لږه 204 دېرش کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو، د اوبو تاسیساتو او بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دغه راپور کې راغلي چې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله زیربناوي د استوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي. دا په داسې حال کې ده او شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ډېر زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو تن قرباني جعفر الماس ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ فصلونه، ونې، غنې، دیوالونه دا ټول زیانمن شوي دي. ټوله کورنۍ مو زیانمنه شوې ده او ټول کلی زیانمن ده، بلکې بزګران ډېر مرستې ته اړتیا لري، لکه بېنډۍ کرلې وې، جوار، مئی، لوبیا، نو دا ټول ګلۍ وهلې دي. د دې د خلکو د دې قانانو خو همدغه روزمره عاید بنډۍ ټوله کا او بازار ته ویسه او وی پلوره، نو هغه ټول غلې وهلې دي، خلک ډیر زیانمن شوي دي.
دوچا په دې راپور کې د هم ویل شوی چې د کورونو ویجاړېدل او د خصوصي حریم او سرپناه د نشټوالي د ښځو او نجونو لپاره د خوندیتوب خطرونه زیات کړي او د حفظ الصحې خدمتونو او تشنابونو ته یې اړتیا زیاته کړې ده. د ننګرهار ولایت د سرخ رود ولسوالۍ د سیلاب ځپلو له ډلې څخه ملالۍ وایي چې د کورنۍ غړي مړه شوي او سرپناه هم نه لري.
کور دی ام کې دیوالونه د انسان دن ولار نه څنګه چې د مين اوبر او څه ټول سره تاسو ته پوره خاطر دی او د تاسو نام مسکل د کور دی پر پانا مسکل دی زیات د خوري ته پر ته خوبي شي چې د کورونو غړي په دې لاس اوت خوري.
ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چټینګار کوي چې د تورخم په پوله کې د پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو کمپ هم د طوفان او باران عمل سخت زیان نیدلی او د عمری په نوم کمپ کې روغتیایي مرکزونه او 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو ترڅنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د شمېرو له مخې په کې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه شپږم زیانمنونکی هیواد دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست لخوا د پنجشنبې او جمعې په ورځ د چنګاښ په 28 او 29 نیټه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، کابل، ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل شوی دی. د دغه ریاست په خبره ښایي په دغو ولایتونو کې د اورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اردونکو پاکستان یو دل بیا په افغانستان کې واکمن طالبانو نه غوښتي چې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې تر هغریز فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو لوړ پوړی ډیپلومیټ اصدار کړی او هغه ته یې په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی دی. په بنو کې د پوسټ پر یو مرکز د دوشنبې د ورځ په برید کې چې پړی د حافظ ګلبادر پر ډلې اچول شوی، د پاکستان د پوسټ په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار راشد خټک راغی.
د پاکستان حکومت په افغانستان کې د وکړونکو طالبانو غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد چټک او مؤثر ګامونه پورته کړي کوم چې د بنو په برید کې ککړ دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آیس پی آر د یو خبر پاڼې تر مخه په 15 جولای په بنو چوڼۍ لس ځانمرګو بریدګرو برید وکړو چې اته سرتیري پکې اوژل شول. آیس پی آر ادعا کوي چې په ځوابي کاروایي کې بریدګر هم اوژل شول او دا ټول عملیات په 24 ساعته کې بشپړ شول. د ایس پی آر د بیان تر مخه دغه برید د حافظ ګلبادر وسلوالو کړی وو چې په افغانستان کې میشت دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال مشر یې راغوښتی او غوښتنه یې ترې کړې ده چې د بنو د برید پلټنې وکړي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې دونکو بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې وکړونکو طالبانو تل د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي او سو واره یې ویلي دي چې دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکاروي. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار مشتاق یوسفزی وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان طالبانو لپاره دا اسانه نه ده چې د تحریک طالبان خلاف ګام پورته کړي. حافظ ګلبادر ډله هسې هم د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده.
ګلبادر او مولا نذیر د شمالي جنوبي وزیرستان چې کوم طالبان مشر و احمد زی وزیر و دوی ځان لوی الاینس و او دا دواړه چې وونو دای پاکستان وی چې دا د پاکستان حمایت یافته طالبان مشران دي. خو بیا مولا نذیر خو په ټول مملکت مړ شو خو ډلې اوس هم د پاکستان سره په کومک کې ده. خو دا چې کوم شمالي وزیرستان طالبان دی د کوم مشر چې حافظ ګلبادر کینو دا هغه پاکستان سره په دې ټیم کې شدید اختلافات دي. پاکستان دا اول ځل نه دی چې دا تور لګول دي چې دا ټول مسله افغانستان نه ده. ما په خپل باندې په دمکو دراکو باندې کېږي دې باندې با ملکات پکاري افغان حکومت پاکستان حکومت په یو سر کې ني او د دې شخړې حل برک بس.
د دې سوال په جواب کې چې پاکستان د افغان طالبانو په نړیواله سویا د یو حمایتي په توګه یادې دو، خو په افغانستان کې د جمهوریت تو سکوت او طالبانو واک تر لاسه کولو نه پس د دوی اړیکې ولې دومره خراب شوې چې پاکستان د ترګرۍ د هر فعالیت تور په افغانستان لګوي؟ په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته ویل
پاکستان ته افغانستان سره چې کو تعلق سمول غواړي هغه ته به ډېر زیات تکلیف دې کار دی. هغه ته به ځانم بدلی نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. هغه کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي نو داسې لګي چې پاکستان په دې پوه شي چې مونږ کنټرول نشو کولی. نو بس دا هر څه پرېښودل چې مرګرۍ کولې ګران کار دی نو بس دشمن یې وګڼه. نو اوس دې وخت کې هغه پاکستان لګیا دی پالیسی دا هغه د افغانستان سره یو انمی پرسپشن دی لکه د انډیا.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار حق نواز خان مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې واکدار طالبان او پاکستان باید د دې مسلې سیاسي حل راوباسي. د ویل چې په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې دونکو ترګرۍ فعالیتونو تور به په پاکستان لګیدو او پاکستان به دغه تورونه ردول. اوس پاکستان په افغان طالبانو تورونه لګوي او هغوی یې ردوي. هغوی د وسلوالو خلاف ښکاره ګام هم نشي پورته کولی ځکه چې د امریکا او نټو خلاف په جنگ کې مرسته ورسره کړې ده.
د پاکستان خلکو دا کمې خوشحالۍ چې کولی چیره زمونږ مغربي پوله به محفوظ شي که فرض کړه طالبان په کابل کې کینی. خو هغه څه ونه شوه ځکه تیاری د دې نه وه چیره دې سره سره خو به دغه موشي کنه کومې ډلې وسله والې چې دي هغه به راخورې شي هغې ته به ډاډ میلاو شي. نو دا څیزونه پاکستان په پالیسو کې یا نظر انداز کړي وو یا به دې دا خیال نه و چې کنه دا به دې خوا کېږي. خو دغه امکانات وو دغه یره ترخه دغه خدشات وو دا نن ښکاره دي او دا به ویمه تر څو پورې چې سیاسي ناسته نه شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ او افغانستان او پاکستان دا مسله منلې نه وي.
د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټڈی د کرنی راپورټ تر مخه په کال 2023 کې تر ګرانو په پاکستان کې 998 بریدونه کړي دي چې 1544 کسان پکې وژل شوي دي. دا په تیرو شپږو کلونو کې په یو کال کې د تر ګرانو تر ټولو زیات فعالیتونه دي. 90% بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهیروي.
اوریدونکو تاسو مشال لريو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورو خوستا د خوست د قبایلو لیسې د زدکونکو خوونکو لپاره د کتاب علمی بهیر د فعالانو لخوا یو نوې کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې لپاره رونندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په موخه دوی سره د کتابتون په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. په خوست کې داسې مهال یو شمیر فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره په کوششونو لګیا دي چې په افغانستان کې د سباندې زرو ورځو را په دې خوا د شپږم ټولګي پورته جنو او د خزینه محصلانو پر مخ د پونتونو دروازې تړل شوی او د ټولنې نیمایي برخه د زده کړو له حقه به برخه شوې ده. نور حال د خوسنه نجیب الله الوخیل راکې
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په مخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي مشال وروړو ته ویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی ترڅو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا ده چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه فعال کو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانه په برابرول کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکې، لمون سره همکاري وکړي ترڅو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعال کو ترڅو د غدود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایل او عالی لیسې مسؤلین په یاد لرسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولی او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لایلی ده. نو دا زده اون کې بل دې کتابتون د ګټه اخستنې ډیر فرصت ولري. د لسی عامر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمی بهیر د قبایل په عالی لسا کې یو کتابتون مجهز کتابتون پال کړ، موږ له دې څخه زیاته زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په انده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کوو. لله الحمد د موږ د قبایل علی لسا د زون پسند خدای یو امتیاز لري چې لیلیاز د کوون کلری او شوب تلر بي ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه با ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړی.
بلور ته د خوست د قبایل لیسې د کوون کی هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانستې ته خوخت دی او زیاتوي چې په خو یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو ځا سنتیاور ته برابر شو چې د ژوند په نور برخه کې هم معلومات ترلاسه کړي.
منو مینه افغاند د ولسم ټولګي زده کوون کوم ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوون کې پروخیا باندې او مثبت اغیز وکړي ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داس کتابتونه او ورنستل شو فقط د مکتب کتابونه او چې هغه مطالعه کړه له دې وروسته به اضافه مطالعه چې یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډیر اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسه کوشش کوو تر څو راشه او دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن حضرت الله دا سم ترګي زده کوون ټایم ته کتاب څه د ژوند لار ده. بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب لمر سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړې ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله او د کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوان اسماعیل خیر او مندوزی او لکانو ګربز او نادر شاه کوټ سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونه لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلې دي.
اوریدونکو په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې پلس کنسلټنټ په یو تازه سروې کې ویلي دي چې په هیواد کې د برېښنا یا بجلی بلونو ولستا تر ټولو زیات متاثر کړي. په دغه سروې کې راغلي چې یو کم سلویخ فیصد خلکو شکایت کړي چې د بجلی زیات بلونو له وجې ډېر پریشان دي. شپږ دېرش فیصد خلکو د پټرولو مصنوعاتو کې د اضافې نه سر ټکوي. د خیبر پښتونخوا ځینو سیمو اوسیدونکو له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې وار له مخې ګرانې ژوند ستونزمن کړی و او اوس د بجلی او نورو شیانو به لوړېدو سره ژوند لا نور ګران شوی. په دې اړه تفصیل زموږ همکاره خالده نیاز وړاندې کوي.
د پیښور اوسیدونکو محمد یاسین یونیجی اداره کې کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې محمد یاسین وی چې د بجلی بلونو ګرانۍ او لوډ شیډنګ ډیر متاثر کړي دي.
یو طرف ته ګرمي ده، بل طرف ته ګرانی ده، واغې د پاسه چې به د بجلی بلونه راشي هغه دومره سخت پریشان کړي مونږ چې اخر زمونږ د ملک پسه کیږي. مالدار طبقه زاغې سره وسایل مشته، ځان ته سولر لګي کنور سنې بهر ملکونو ته لاړ شي، مونږ د غریب طبقه به د پرایویټ او به مزدور طبقه اخر دا بس کوي. ولا چې سمې پریشان کړي نو کور کې ایسی شته دي، نه داسې هیوی استعمال شته دي، او زمونږ د تیر میاشتې د کور بل 19500 روپۍ راغو.
د نوخار لیلا یو نړیوال کمپنۍ سره آپریشن ایگزیکټیو په هیڅ کار کوي. وای چینی ما تنخواه د بجلی په بل کې لاړه شي. د لیلا نورې سلور خویندې دي او کور کې د ګټې وټې نور څوک نشته. دا وای ګرانی ډیره زیاته ده، نه پوهیږي د کور خرچه به څنګه پوره کوي.
مینا جون جولای اگست ستمبر پورې زموږ د بجلی بل تقریبا 45,000-50,000 پورې راځي، او دې سره نیمه تنخواه خو زما په بجلی په بل کې لاړه شي. برنه دومره مهنګائی ده چې سیزونه نه پوره کیږي.
ایشیائی ترقیاتی بانک روان مالی کال کی پاکستان کی د گرانی تخمینہ د حکومتی هدف نا زیاده لګولې ده. ایشیائی ترقیاتی بانک ویل دی چې پاکستان کی روان مالی کال کی گرانی 15% پات کې دو امکان دی، ولی وفاقی حکومت د گرانی هدف 12% اخو دے دی. د پیښور سلمہ جانگیر سرکاری ہائی اسکول کی استاذہ ده. داوائی سرکاری ملازمان هم د بجلی لوړو قیمتونو او بلونو د ستونزو سره مخ کړی دي. سلمہ جانگیر زیاته کړه چې خوراکي توکو قیمتونه هم د اسمان سره خبرې کوي، او د لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه ډیر سیوا راځي.
زمونږ هغه ټول چې کوم بجټ مونږ یې خودي اټول هغه ټایم خراب شي چې کلم پسې د بجلی بل راشي. د دوه ډیر لوډ شیډنګ نه باوجود هم زمونږ د بجلی بلونه دومره هاي راشي چې زمونږ ټول ارس خراب شي، ګډ پکی اوشی. یو خو اخو گرانی ډیره زیاته ده، غوړی دی کو اوړی دی کو چینی دی، دالونه دی اوریجی دی، دا ټول شی زونه تاسو واخلې چې دینه بغیر رغیدن نکی کی، دینه بغیر انسان نشي پاتې کی. د خزمګ ژوند سره تړون کی شی زونه دی.
د چار صدی اسد الله یو نیوز ایجنسی کی کار کوي. دی وای چې تنخواګانی کمی دی او گرانی زیاته ده. بلخوا خلق د کریا کورونو کی چون کوي، نو نشي کولې دا خرچه پوره کړي. د گرانی لوجه د عام اولس تنزو په اړه اسد الله وایي،
او دا غی تنخواګانی دون دینه غی به د گیس بلونه د هلی یا د بجلی بلونه د هلی یا به غی د خپل کور اخراجات په چلی د ماشومان فیسونه شو یا وغیرہ چې کوم د انساني زندګی سره کوم تړون کې شي ندی هغه به ځان لاخلي. نو په پاکستان کې هډیره زیاته مهنګایي ده.
د یادونه ورده د بجلی قیمتونو کې زیاتوالی او زیات بلونو شکایاتو نه پس د جولای په 9مه وزیر اعظم شهباز شریف 200 یونټو والا صارفینو ته راتلونکي درې میاشتو لپاره د رعایت ورکولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم ویل دي چې دې باندې به 50 ارب روپۍ خرچ کولی شي. رعایت لاندې به هغه صارفینو باندې اوسنۍ اضافه نشي لاګو کولی کوم چې 200 نه کمی یونټې استعمالوي. جولای کې د بجلی یو یونټ قیمت کې 2 روپۍ 12 پیسې زیاتوالی راوستي شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال لريو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې لټولې نړۍ د ګوزن ناروغي ختم شوي، خو په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس موجود دي. په کوټه کې د پولیو وایرس د مخنیوي لړکی یوې دستوري ته په وینا کې چارواکو په دې خبره خواشینی ښکاره کړه چې په پاکستان کې په پښتون میشتو سیمو کې دا ناروغي موجوده ده. دوی په مذهبي عالمانو ټینګار وکړ چې د پولیو وایرس ختمولو لپاره حکومتي اقداماتو سره ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې په پاکستان کې گزن وحلی و ماشومان و شمیر اتت رسیده لده. نور تفصیل لکویتی نا ایوب ترین راک.
بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخله ختم شوې ده، خو د بده مرغه په پاکستان او افغانستان کې لا دا وایرس موجود دی. او د خوشنۍ خبره ده چې په پاکستان کې دا وایرس په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې وجود لري. د خبره د کوټ کمشنر امزه شبکات په کوټ کې د پولیو په ختمولو کې د علما د کردار په اړه و جوړ شوی یو سیمینار ته کړی ده. او ویلي دي چې د ټول پاکستان 95% پولیو وایرس یوازې په کلبدلا او چمن کې موجود دی. چیرې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو وایرس څخه څلور ماشومان معذوران شوي دي. د نوموړي په خبره چې دا وایرس یوازې په پښتنو کې پاتې دی، که هغه د پاکستان طرف وي یا هم د افغانستان هغه غاړه وي.
ان دو ملکوں میں بھی صرف پشتون پاپولیشن میں، یعنی کہ نہ اب یہ پنجابیوں میں ہے، سندھیوں میں بھی ختم ہو گئی ہے، لوچ پاپولیشن میں بھی ختم ہو گئی.
دوالو ہوادو کی دا پولیو وائرس یا وازی پر پشتونوں کی پاتا سوئی دی، دلتا نہ پا پنجابیان کستا پا سندھیان کی ہم ختم سوئی دی، حتی اچ پا بلوسان کی ہم دا مزد لالی دی. او دا وائرس یا وازی پا پشتون مشتو برخ کی پاتا دی، کاغا دا پاکستان طرف وی یا دا افغانستان آغا غاڑ وی. دا شاغل امزا پا خبر اچی دا پر لپسی کیسو لامل پانڑی کی دا پاکستان ډیر بدنامی روانه ده. په خاص توګه ځینی اروپایي هوادو د پولیو د ختمولو په برخ کې پاکستان ته پیسې ورکول بند کړی دي. دا ډول جاپان او سعودي عرب نه هوازی پیسې بند کړی دي، بلکې دا خبره هم کړی ده که څوک د پولیو وایرس ختمول ته جوګه نه وي نو بیا پراو بیلابیل بندیزونه هم لګیدل شي، حتی چې حج ته به هم نشي تللی. او بل دا چې د پیسو د بندش له امله د پولیو څخه د معذورو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. په دې سیمینار کې وینا کوونکو پر علماو زور ورکړی چې هغه دې د ملک څخه د پولیو وایرس په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي. پر دې مهال زیاتره دینی عالمانو وویل چې د ناپوهۍ له وجې هم خلک و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه به غوږ سو نامتو عالم دین ډاکټر کاری عبدالرشید ته.
پولیو ختمه کې علما کرام کردار خو ډیر اهم کردار دی، اور الحمدللہ هغه کردار ادا هم کړی دی. مثلا هغه وخت هم مشته یاد دی کې 2015 سره مخکې دلته هزارو انکاریون موجود، لیکن داسې الحمدللہ هغه مذهبي انکاری تقریبا ختم دی. اوس دا لا شعوري دی چې بچیان ته پټ کوي، مطالبات کوي کې موږ د پاره کوه جوړ کا، موږ د پاره شای اپ جوړ کا، چمن کې وای کې جی اسما مطالبات پوره کا، موږ د بیا ورکو بچیان ته شعور کمی دی.
خود کوچی د کنداری جامع مسجد پیش امام مولانا انوار الحق اکانی زیاده کړه چې پښتانه په مذهبي توګه د نورو قومونو په مقابل کې زیات حساس دي.
د پښتانه خلک سوي کین چې دا لګ مزاحمت مزاج لري، مذهبي حواله سره د نورو په نسبت باندې زیات حساس دي. دا کوم خلک چې لګ رکاوټونه اچي هغه کې د ټول عوامل شامل دي. دا چا په نظر کې چې د ستر حجاب مسلې وي او سلغ باندې ضد او عناد مسله ومي هغه وجوهات نه، لیکن دا سم نه ده چې اوس ټول پښتانه داسې دي. که داسې وي نو بیا خو په کار وای چې د پښتنو خو په کروڑاو تعداد کې آبادی ده، نو دا کیسونه خو یو محدود لغوندې دي. نو موږ دغه کسانو نه چې کوم پولیو نه ورکوي نو هغوی ته دا هم ویو چې پښتنو د بدنامۍ نه د ځان بچ کولو لپاره هم تاسو تعاون وکړئ.
دلته ډېری کارپوهان وایي په کار دی چې پښتانه د دې ناروغۍ څخه ځان خلاص کړي، ځکه چې یاده ناروغي د پښتون قام د بدنامۍ سبب ګرځېدلې ده. په کوټ کې د پولیو ضد کارکوونکو ادارې ایمرجنسی مرکز برستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وایي چې په چمن او کلب عبدالله کې و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په مخ کې خنڈونه زیات سوی دي.
په ګلستان کې په کلا عبدالله ډیسټریکټ کې جون کمپین کې څلور یونین کونسلان کې ګستر کمپین لري سوي قبایلی مشرو داغه کمپین بند کړو ول لزر رښنیان ته مرسته اس کې نه دی ورکړي ور داغه په یونین کونسل کې بل کیس را لید پولیو غا په چمن کې تقریبا د 2100 رښنیان چې دی هغه د پولیو څخه انکار دي د کترو څخه هغه دا کم ډیماند دا وسه کم پرلت چې شروع دی داغه د وجه داغه کې د پولیو هیڅ قصور نشته لیکن ولبا د مرګ پښتانه خلک پدیشی سر نخلاصی
د روختې د نړیوالې ادارې د رپورت لمخي چې دا کال په افغانستان کې د پولیو یو کیس هم نه دی ښکاره شوی او په تیر کال کې شپږ ماشومان د ګزړ د ناروغي څخه هلته مازوران شوی وو. د دې په مقابل کې د روان کال په لومړنۍ شپږ میاشتو کې د پولیو وایرس اته کیسونه په پاکستان کې ښکاره شوی دي. په هغه کې شپږ په بلوچستان او دوه په سند ایالت کې شامل دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.